قدر منو دمکو ستړي مشهدا وایس اف امریکا دی بریډیو او ټي وي دی د ټي وي د خبرونه تاسو وړاندې کوي ز شعیب زاده
او زین بختور شاه
نن د زیارت پنځم به ورځ کال 2019 د فروری د میاشتې 28 نیټه دا وخت شوه دی په پاکستان کې د ماسخوتن لس په افغانستان کې دی نهنیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 2 بجې دی لومړی ستاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان پوز وای په 13 ساعتو کې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د هندي ځواکونو په ډزو کې نږدې 4 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پارلیمان غونډې ته ویلي هند ته د ښه نیت په توګه به سبا نیول شوی هندي پایلټ بیرته ورکوي.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د خپل ګوند بی جی پی وی غونډې ته د وینا په وخت ویلي ټول هیواد د هندي پوځ تر څنګ ولاړ دی. نوموړي په هندوستانیانو غږ کړی دی چې د هغه ترهګرو پر ضد لکه د دیوال ودرېږئ څوک چې غواړي هند بې ثباته کړي.
او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د پاکستان او هند لخوا ځینې ښه خبرونه را روان دي او هیله یې څرګنده کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه شخړه زر پای ته ورسیږي.
ګران اردوونکو دا اوسټ کې اوس پام شي د دې خبرونو په اړه تفصیلي رپورټونه تا دا وایس اف امریکا ٹی وی ریڈیو او ٹی وی دے تاسو زمون دا خبرونه دا واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا نه پنی غاور یو شمیر رپورٹونه لرو د پاکستان او هندستان ترمنځ تازه تاو تریخواله او په سرحدي سیمو کې د دوانو پوزونو د دزو ورستو یو شمیر سیمو نه خلکو کړي هم کړي دي ترڅنګ په پاکستان کې چې کم جہازونه یا الوتکې دي داغي په بندیز هم رپورټون لرو موږ سره اوسې خو د هند او پاکستان ترمنځ په روان کړکیچ کې د شروع د سحر نه تر اوسه پورې یو سارا ملي دل کیږي خو د دوړو هیوادونو پوځي ترجمانانو د یو بل حملو ته جواب ورکولو تازه غواخونه هم کړی دي. د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د پرون سحر نه د پولیس دوړو خونه په یو بل ډز شوی دي. د پاکستان پوځ دا وکی چې د هندي ځواکونو په ډزو پاکستان لور ته 4 کسان وژل شوی او 2 جوبل شوی دي. د پاکستان دغه دابې به طرف سرچینو تایید کړي نه دي. د دوړو هیوادونو ترمنځ په تازه تاوتریخوالي د هند وزیر اعظم نریندر مودی هم خبری کړی دی او ویلی دی چې پوځ د پولو دفاع لپاره چمتو دی. په نوموړي باندې بیا د اپوزیشن ګوندونو نیوکه هم روان دي او وایي چې د پاکستان سره په روان کړکیچ په وخت وزیر اعظم مودی په سیاسي پروګرامونو کې مصروف دی. د هند پوځیانو هم په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي چې د پاکستان حملو ته د جواب لپاره تیار دي. د جګړې په تودو خبرو کې البته په پاکستان کې د ترهګرو په میشتو اډو خبرې کمې شوې دي او زیات زور اوس په دې خبره ده چې دواړه هیوادونه دي د جګړې غزولو نه ډډه وکړي.
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو تاسو دغه تفصیل په د پاکستان او هندوستان ورسته حال تاسو واورید د شعیب زاده نه په دغه رپورت کې. قدرمنو اوریدونکو څنګه چې تاسو په سرټکو کې واورېدل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پارلیمان غړي غونډې ته ویلي د هندوستان سره جګړه نه غواړي ځکه چې دواړه هیوادونه جوهري وسلې لري او که یو پیرا جګړه ونښته نو بیا به دا د دوی په لاسو کې نه چې دغه جګړه را غونډه کړي. نوموړي ویلي دي چې د یو ښه نیت په توګه باندې دغه نیول شوی هندي پایلټ به سبا له هندوستان ته واپس کوي. په دې باندې د ډیور رادیو خبريال پیر ولایت شاه یو تفصیلي رپورټ را لګل ساسو په مرتر غرزو
د هند سره جوړ جنگي ماحول نه پیدا شوی حالاتو باندې را بلل شوی د پارلیمان شریک غونډې ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا هند ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی او وزیر اعظم د پاکستان خاوره د بل یو هیواد په ضد نه کارولو د پخلي ترڅنګ نړیوال ورورولې باندې هم د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي کمولو لپاره د کردار لوبولو غږ کړی دی. د پاکستان صدر عارف علوی د هند سره جنگي ماحول نه پیدا شوی حالاتو باندې د پارلیمان شریک غونډه را بللې ده چې پکې به ملکی امنیتی وضعیت او د پاکستان دفاع ته راپیغ غواخونو باندې بحث کیږي. د زیارت پر ورځ دغه شریکې غونډې ته لومبی په خپله وینا کې وزیر اعظم عمران خان یو ځلې بیا هند باندې د پاکستان سره بې ځایه تربګنۍ تورونه تکرار کړي دي او ده ویلي چې دوی ته کره باور و چې هند به د پلواما ترهګر برید ټول تاو د پاکستان نه ضرور وباسي، چې لوی مقصد یې د پاکستاني وزیر اعظم په خبره د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي لخوا د هند دننه راتلونکي ټاکنو کې ګټه ترلاسه کول دي. په دې موقع وزیر اعظم عمران خان د پاکستان لخوا نیولې شوې هندي جنگي الوتکې پایلټ د خوشي کولو د اعلان تر څنګ یو ځلې بیا هندي قیادت ته د خبرو اترو لار خپلولو وړاندیز کړی دی.
میں یہ آج ہندوستان کو اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے نہ لے کے جائیں، کیونکہ جو بھی آپ کریں گے پاکستان مجبور ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے لیے، اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اپنا پارٹ پلے کرے گی اس کی، اس جدھر آج ہم کھڑے ہیں اس سے زیادہ سچویشن آگے ایسکلیٹ نہ کرے.
دی خبرداری ورکوي کو هندستان بیا په پاکستان حمله وکړه نو پاکستان سره به هم د جوابي گزار نه علاوه بل کملار نه وي، ځکه دوی تم ساتي چې نړیوال ورولي به هم دواړو هیوادونو ترمنځ مخ په زیاتیدونکي تاو تریخوالي کمول لپاره خپل کردار الوبوي. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړی چې دی د خپل هندي هم منصب سره د خبرو اترو لار کتو لپاره هلې ځلې کوي، او په دې ترڅ کې به د نن د ترکی صدر سره هم د ټلیفون په لیکه تماس نیسي. که څه هم پاکستانی حکومت او فوز هندی جارحیت مکمل را تمبولو پخلی کوي او هند ته خبرداری ورکوي چې پاکستان په ضد سکولو نړوند د ډیر فکر وکړي، خو ورسره د پاکستان فوز او حکومت مخالفه ګوندونه د هندستان سره د جنگ په ځای د خبرو اترو لار خپلولو د وزیر اعظم عمران خان د وړاندیز ملاتړ هم کوي. او وزیر اعظم عمران خان د وینا وروسته پارلمان شریکې غونډې ته خپل وینا کې د مخالفه ډلو مشر شهباز شریف ویلي چې پاکستان ته د جنگ په ځای خپل اقتصادي وضع کول بلوری پاملرنہ کول پکار دی.
دام سپیکر، یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ فارمولا ہے جس کے ذریعے کشمیر بنے گا پاکستان ایک دن.
دی وای چې دغه یوازنې لار ده، او چې کله پاکستان په اقتصادي ډول مضبوط وي نو نړۍ کې به درناوی هم زیاتیږي، او دا چې د هند د واک لاندې کشمیر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو جړله ده، لکه د پخې میوې به د پاکستان جولې ته راغورځېږي. په شریکه غونډه کې د ګډون نړیوالو میډیا سره خبرو کې بل لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مرکزی لیډر خورشید شاه هم یاره څرګنده کړې چې د بده مرغه پاکستان او هند جنگ په لاره روان دي. خورشید شاه ویلي چې د دې زیان به دواړو هیوادونو ته رسي، چې کو کتل شي نو دواړه هیوادونه د غربت نه ځپلي دي او د جنگ زور نشي زغملی. شریکه غونډه کې د هر یو پارلماني ګوند مشر د وینا نه پس د پارلمان لخوا هند او پاکستان ترمن جوړ شوی جنگي ماحول په ترڅ کې د یو شریک قرارداد منظورولو امکان دی.
وائس آف امریکا ڈیو تک وگی اخواتا پہ ہندوستان کے ہم فوزی چاروا کو غنڈی کڑی دی، پاکستان دا فوز مشران ہم ویلی دی چی دوی ہر قسمہ زوابی کا روایت تیار دی اور تیاری ورتنی ویلی دی. دے باندے سو شیبے اڑان دے زمنگ ہمکار شعیب زادہ پہ اسلام آباد کے دا ڈیو خبریال رابعہ پھر سر خبریں تری کڑی دی.
جی شعیب صاحب، په څنګه چې تاسو ویل د پاکستان او هندستان ترمنځ چې کوم روان تاوتریخوالی دی، کړکیچ دی، د هغه په اړه باندې نن د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لاړه یو بیان جاری سوی دی چې پکې ویل سوی دی چې فوج پر مشرقی پولې یعنی د هند سر چې کومه پوله ده پر هغه باندې های الرټ دی، بالکل تیار ولاړ دی، او کچه قسمه د هندستان لاړه خه د دغه پولې خلاف ورزي کیږي نو پاکستان بالکل خپل ځواکونه تیار ساتلی دي. بل اړخ ته دا هم ویلی دي چې د دغه د هندستان لاړه خه د څه قسمه د عملیاتو د مخنیوي لپاره د پاکستان کم هوایي ځواکونه دي او کم بحري ځواکونه دي هغه هم تیار دي، او د دې څخه وړاندې هم د تیری ورځې راهیسې تیار ساتل شوي دي. دوی په دغه خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې کم تیرو اته څلوېښت ساعتو کې د هندستان د ځواکونو سره پر لاین آف کنټرول چې د هندستان ځواکونو سره سرغړونې کړې دي، د لاین آف کنټرول نو پاکستان ځواکونو جوابي کاروایی هم کړې ده، او دوی دا خبره کړې ده چې کوټلي او تطاپانی سیکٹرز چې دی په غی کې د جنگ بندي خلاف ورزي سوی د پاکستان جوابي کاروایی کړې ده. بل اړخته دا هم دوی خبره کړې ده چې دغه عملیاتو له وجې د پاکستان د هندوستان کم ځواکونه دي د هغې د څه وژنې او د یو چوکۍ د تزیه رسولو اطلاعات هم دي. د دې سره شعیب دا خبره هم مخې ته راغلې ده، د ایس پی آر د بیان لاړخه چې پر لاین آف کنټرول باندې چې د هندوستان د ځواکونو لاړخې کمې ډزې سوي دي، په هغې کې څلور عام وګړي ټپیان سوي هم دي او دوه څلور چې دي وژل سوي دي او دوه ټپیان سوي هم دي. نو دا هغه اوسنی حالات دي چې وخت په وخت یې د ایس پی آر لاړخه د پاکستان د فوج د څانګې لاړخه بیانېږي او وړاندې کېږي. د دې سره خو تاسو ته معلومه ده چې پرون د بندو تړلو دروازو شاته د پاکستان د فوج هم او د مشرانو د سیاسي مشرانو هم خبرې سوي وي، او په هغې کې هم د فوج کم مشر چې دی هغې دا خبره واضح کړې وه چې که څه هم د پاکستان له اړخه د عملیاتو د مخنیوي دپاره ګامونه پورته کېږي خو دا خطره موجوده ده چې جوابي عملیات وسي او پر لاین آف کنټرول باندې دغه جوابي عملیات وسي. خو په باقاعده توګه دا خبره سوې ده چې د پاکستان له اړخه څه سرغړونې د لاین آف کنټرول نه دي سوي تر اوسه. جیم
ډېره مننه رابعه پیر ستاسو،
ډېره مننه، په مخه مو شو. جی
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري په د هند او پاکستان ترمنځ زړه تازه تاوتریخوالي په اړه باندې یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. خو دا وخت موږ سره په سټوډیوز کې زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب ناست دی. پیر صاحب په خیر علی.
په خیر.
ډیره مننه پیر صاحب. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي نن د خپل ګوند بی جی پی وی غونډې ته وینا کړې ده، او دغه وینا په وخت ویلي دي چې ټول هیواد د هند په اوس تر څنګ ولاړ دی. کله څنګه اردن کې خبر کې چې په دغه وینا کې نوموړي نور او بیا د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دی په دسه ویلي دي.
نو په دغه کې خو د اوسه پورې په مودي باندې داسې په د حکومت باندې دا یو نیوکه پکېږي، اپوزیشن پارټیان چې کوم ولته دي سیول سوسایټي دی، هغوی دا وایي چې دومره مهم شی روان دی خو دوی پکې هغه داسې لا بیان یو سرکاري بیان نه دراغلی چې د سپیشل خبرې کړي وي په دې موضوع باندې، بلکې دوی خپل الیکشن کې لګیا دي. او بل دا دی چې وایي چې کوم اهم معلومات داسې خبرې چې حکومت طرف نه روان وي هغه خلکو مطبوعاتو ته لیکېږي لګیا دي. خو بهرحال دا چې کومه د غونډه ته هم کړې ده دا هم داسې لیده شي لکه دوی هغه الیکشن او ورځې دي هلته، نو هغه په باره کې د وینا و نو به کې د ویلي دي چې موږ خپل ځواکونه سره ولاړ یو، او وایي چې د ترهګرو او د هند د دشمنانو دا کار دی چې هند کوم پرمختګ شروع کړی دی هغه ودروي، خو موږ به هغه نه ودروو، او موږ د داسې یو تیګې په شان یو د کاڼي په شان ورته به ولاړو. خو بهر ډېرې خبرې د داسې په دې سپیسیفیک د حواله سره نه دي کړي، او چې څومره مهمه خبره اوسه پورې راغلې ده هغه اوس سوړه د مخکې چې کوم دوی جرنیلانو د فوج د نیوی او د ایر فورس والا هغوی پرس کانفرنس کړی دی، په هغه کې هند مطبوعات دا وایي چې کوم یو جرنل دی میجر جنرل سریندر سنگ میجر جنرل هغه دا خبره کړې ده چې پاکستان کې چې کله پورې د ترهګرو جالې وي او هغوی په هند بریدونه کوي نو هند به نه ودرېږي، او دا حملې به دغسې دوی جاري ساتي. حملې داسې لکه چې کوم بالاکوټ طرف ته اشاره وه چې داسې موږ حملې به کوو. نو هند داسې ښکاره دریز نه دی، خو ما څنګه وویل چې هند هلته په الیکشن سیزن دی، هلته دا نیوکې پ کېږي چې یو خو تاسو بل دا نیوکې پ کېږي چې دا یو سیکیورټي ایشو نه چې قومي سلامتي خبره ده هغه نه دوی یو سیاست جوړ کړی دی، ورنه سیاسي رنګ ورکوي لګیا دی. نو دا نیوکې دي، خو بهرحال داسې یو ښکاره بیان په دې اړه داسې وایي چې دی به پارلیمنت ته به خبرې کوي او اوسه پورې نه دی کړي، نو داسې ښکاره دریز نه دی راغلی.
څنګه چې تاسو هم وی په هند کې د الیکشن دغه تیاریانې هم روانې دي، او بیا د تازه پیښې چې کمی شوې دي، نو داسې ښکاري چې د هند په وزیر اعظم نریندر مودي باندې سیاسي دباو ډېر زیات دی. په خپله بیا د هند وزیر اعظم دغه سیاسي دباو ته څنګه ګوري؟
نو سیاسي دباو خو ګوري اوس په دبانې دکه نیوکې دي چې ما څنګه اول وویل چې یو خو دې سیاست کوي لګیا دی او ډېر اهم شی، او بل ګوري الته دې هغه پی کوي دوی کمپیریزن کوي موازنه کوي چې پاکستانی وزیر اعظم خدای نه دوک پریس کانفرنس وکړو لګیا دې پارلیمنت ته خبرې وکړې پریس کانفرنس وکړو او هند طرف نه بالکل خاموشي ده حکومتي طرف نه او دا دلته الته کوم هند کې خلک دې سرنکاران دي الته د سول هغه وي چې دا ول ځل نه دوی چې کارګل کې چې کله دا مسله شوه پښتم هم د بي جي پي حکومت او چې هغه هم پښتم غلي او خبره بنرا وته نو اوس یو خو فشار پښتا خو اصلي خبر اوسلته دا ده چې نرندر مودي باندې دا نیوکه کیږي چې د اصل کې دا چې کوم الیکشن دار روان دي او دا چې کوم حالات جوړ کړی دا د الیکشن لپاره جوړ کړی دي نو دا یو ډیر غټ هغه ده نو دې به اوس جواب وته امون ګورو چې د ساه کوي لکه ما څنګه و چې د اشاره ورکړه په خپل بي جي پي چې کوم ویډیو کانفرنس کړي او په زرا او په کروڑاو خلکو سره لکه دې په رابطه کې او دې ویل کېږي چې دا دنیا ټوله غټ ویډیو کانفرنس چې دومره زیات خلک په دې کې غوي او په دې کې هم داسې ښکارا هغه نکړه دوی چې مونږ ونې ټیټیږو او مونږ د خپل ځواکونو سره ولاړو او مونږ به دا نه پرې دوه خپل دښمن چې هغه مونږ کومه په ترکه باندې رواني پرمختګ باندې چې هغه مونږ دروي نو نمودي به اوس په دوی سب هغه کوي خو بهر الفلال په هغه باندې نوکه ډیره دی او یو سیاسي فشار لاندې دی او فشار دا دی چې دنه دا وختونه کیږي چې تراشه کارایو بیان وکړي ته مخکې سکه لګي آیا دا چې فسکا سبا ورته دا کې دی ره حق ورته پری دی نو هغه باندې پس په دوی سکه وي دوی دا جنگ عمران خان سره به خبرې وکړي نه کوي او بیا هم لکوی نه کوي دا به مونږ ګورو خو بار فشار ډیر زیات دی په
ډیر مننه پر صاحب
ډیر مننه
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیواته غوګي زمنګ دغه روانه خبرونه تاسو په فیسبوک باندې هم ګوري خو هغه اوریدونکو چې فیسبوک باندې زمنګ دغه خبرونه ګوري زیاتره چې زمنګ کم د پاکستان او د افغانستان پښتانه لګیا دي نو کوشش وکړي چې مثبت په فیسبوک باندې خبرې کوي یو بل ته په دې باندې بدرت کنزل وینا مکوي تاسو تبله سیړنه وړاندې کو زمنګ سره د دیوا همکار بیروز خان صاحب د ویډیو لینک تلاره مرګره شوې ده اغوینه د پاکستان او د هندستان د رواني کشالې په اړه سیړنه اخلو بیروز صاحب په خیر
ډیر مننه خوشاله اوسې
بیروز خان صاحب د پاکستان او هند په کشاله باندې د امریکا ورسته خبرګون کراته وای
بختور شاه صاحب د امریکا خبرګون خو د دې حد پورې دی چې صدر ډونلډ ټرمپ نن چې کوم ټویټ ته هغه هم یا بیان دی هغه دغه ویل دي چې یاره د پاکستان او د هندستان نه هغه ټکی استعمال کړی دی ډیسنت یعنی مطلب دا لري چې یو د سړیتوب ټکی بوته چې دا سی یو هغه تر هغه لید او هغه په دې سنس کې چې دواړه غندې ایټمی هوادونه دي ایټمی وسلې لري په دغه سنبال دي او د دې په منځ کې جنگ چې کوم دی لکه خطر دا هغه نړی امن ته خطر ده د دوړو هوادونو خلکو ته خدا ده بیا د دې په ترس کې کوورو نو د امریکا د خارجه چارو وزیر یا سیکرټری اف سٹیټ مایک پومپیو هغه بیان چې کوم دی هغه مهم دی او هغه د دې چې میننګفل اکشن د پاکستان نه چې هغه غوښته ده کچری یعنی مطلب داره دا هغه ویل نه دی خو کا امریکا ته غندې کوم رول ورکول کیږي کاغه د منځګړتوب نومر ته وسو کول کړی یا د رول نومر کې خو هغه به هم په دې شرایطو وی چې د پاکستان نه کومې غوښتنې دي پاکستان باندې کوم تورونه دي او په تیر کې پاکستان په دغه حوالو باندې ګامونه پورته کړی خو هغه نړۍ ته د اعتماد یا د منلو وړ نه دي ځکه هغه تنظیمونه بیا هم هلته پاتې شوي دي نو دغه چې کومه د هغه غوښتنه ده یا دغه چې ور سره کوم شرط ور سره خېره نو د دې په دې کې ډیره معنی کې دي شي چې کچری امریکا په کې راځي تیر ګوره تیر دور چې کوم د امریکا او د پاکستان بلشان تعلق په دغه سیمه کې پاکستان امریکا ته ډیر زیات ضرورت او سټریټیجیکلی جغرافیکلی هلته کې کوم حالت دی خو اوس ته پاکستان هغه حیثیت امریکې د پاره نه دی پاتې شوی نو ځکه هم په دې وخت کې چې د امریکا د هغه ده د چارواکو ژبه ده یا د هغې وینا ده د هغې لهجه ده یا د هغې هغه ټون دی نو هغه هغه شانتي نه دی کوم چې د تیر پخوا به و
او بیرو صاحب خو پاکستان د دې جنگ په وخت باندې دا ویلي هم دي چې په دې باندې به د پاکستان چې کوم رول دی په دې وخت کې په افغانستان کې د امن دپاره وایي چې هغه به ورسره اغیزمن شي او ځینې څېړونکي دا نظر لري چې ګنې پاکستان په دې وخت کې په یو مضبوط پوزیشن باندې دی
نو اوس خو نړۍ دغې ته چې کوم خپل غبرګون ښودلی و دا یې د پاکستان په دی بیان پورې سی او خندا غونډې هم کړې وه او بیا دا هم ویلو چې پاکستان د افغانستان امن ولې د کشمیر سره تړي یعنی د دواړو چرته سپولم شریک نه ده د افغانستان او د انډیا هم چرته پوله شریک نه ده او د کشمیر مسله د هندوستان او د پاکستان ترمنځ ده بلکې که دا ووایو چې د کشمیر مسله د کشمیریانو په ځای باندې داسې ښکاري چې دا د هندوستان او د پاکستان د پولې جنگ دی حالانکه دا خو د کشمیریانو د ازادۍ جنگ دی دا خو د هغوی د ازادۍ تحریک دی خو د پاکستان او هندوستان دواړو دریز داسې نړۍ ته پیش کړی دی داسې ورکړی دی چې ګندې دا خو د دوی ګنې د پولې جنگ دی نو د پاکستان دغه غوښتنه چې کومه ده البته د دې نه پاکستان دا کوشش کول غوښته یا به ورته اوس هم غواړي چې چونکه امریکا غواړي په افغانستان کې امن راشي نو امریکا یعنی نیغ په نیغه راودنګي د افغانستان د وبخی د انډیا او د پاکستان ترمنځ چې دا کشاله ده یا دا شخړه ده یا چې کوم دا اوس په یو بل باندې عملي دي چې دا ودرول شي نو دغه دپاره هم دا یو هڅه وه خو نړۍ هغه داسې ډېر په سیریس نه دی اخیستی
بیرو صاحب که امریکا دا مسله په دې کې خپل رول لوبوي نو د دغې دپاره به د خبرو اترو ایجنډا څه وي
بختور صاحب دغه بنیادي پوښتنه ده او دغه پوښتنه د هر ذهن ته راځي هر څوک هم دغه وایي چې که چېرې امریکا یا نور قوتونه په دغه سیمه کې نو خبر هم دغه د هغه د پښتو مثال به والو چې هغه وایي چې چېرته یو کوی ته سپی پرېوتی و نو چا به وایي چې 200 بوقې تېره وباسئ او چا به وایي 300 بوقې تېره وباسئ یو تن ورته راغی چې خانه دا سپی چې دي نه راایستلې دا اوبه نه پاکېږي دا نه مانځي کېږي خبره هم دغه ده په پاکستان چې کوم تورونه دي د پاکستان ګوره دا د پلواما چې کومه حمله وشوه په دې کې چې دا د هندوستان د ځواکونو څلوېښت خواوشه دا په کې ووژل شول نو په پاکستان کې چې کوم مشته هغه دی تنظیم دی جیش محمد هغې ښه په ښکاره باندې د هغې ذمواري ومنله د هغې په پاکستان کې دفترونه شته د هغې په پاکستان کې دا اوس چې کومه د بټراسي یا د بالاکوټ د مانسیرې ده دغه چې دی دغه هم د دې مدرسې دي د دوی کیمپونه دي نو تر څو چې پاکستان د دوی نظام خلاص کړی نه وي تر څو چې پاکستان په صحیح توګه داسې ګامونه نه اخیستي چې هغه دنیا ته د منلو وړ وي نو دغه مسله به وي که نن دغه ډی اسکیلیشن وشي دوی ورته وایي چې که نن دغه تاوتریخوالی راکم شي دا تنظیمونه چې دغلته وي د پاکستان د آرمی باندې دا تور ده چې دا دوی پراکسیز دي تر دې حده پکې څه وایي چې دا تش پراکسیز نه دي دا باقاعده د دوی وینګز دي څانګې دي خو په وردۍ کې نه دي نو دغه تر څو چې پاکستان اوس واپس د دنیا دغه اعتماد ګټلی نه وي د دغې تنظیمونو نه ځان خلاص کړی نه وي نو دا شخړه به وي دا که نن ختمیږي سبا به بیا
بیرو صاحب او خو دغه نیوکې او دغه تورونه پاکستان هم په هندوستان باندې لګوي پاکستان وایي چې په بلوچستان کې دغه شانته کې د پښتنو په پخوانو قبایلي سیمو کې هندوستان چې کوم دی هغه پکې لاسوهنه کوي دغلته خلکو له مختلفو تنظیمونو له وسلې ورکوي او پاکستان د ثبوت دپاره د دغه کلبوشن یادیف چې کوم د هندوستان جاسوس دی د پاکستان په ولقه کې دی هغه وایي چې دا ټولې خبرې ده کړې دي مونږ ته
پاکستان سره دغه د ثبوت په توګه دغه یو کلبوشن دی یادیف دا سره د ثبوت په توګه دی هندوستان هغه اوس په یو نړیوال عدالت کې چیلنج کړی دی پاکستان به خپل ثبوتونه وړي هندوستان به خپل ثبوتونه راوړي دغه نړیوال عدالت کې دا اوس خبره که چېرې هندوستان کیس کمزوری ګڼلې زما خیال دی چې هغه به دومره لوی لیول ته نړیوال عدالت ته هلته به نه ته خو بهر حال دغه به وخت ته پرېږدو چې د پاکستان سره څه ثبوتونه دي کلبوشن څه څه منلي دي د هندوستان سره څه ثبوتونه دي باقي پاتې شوه د قبایلو سیمو چې کوم د پوز د خوا چې کوم تورونه لګول کیږي نو د پښتنو نن یو نماینده تحریک د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او په هغه باندې دا تورونه دوی لګوي هغه پاکستان چیلنج کړی دی چې څه ثبوت ته سره یې چې موږ ته د هندوستان نه مرستې راغلی دي، موږ ته د افغانستان نه مرستې راغلی دي، موږ ته د سی ای ای نه یا د کوم بل ځای نه مرستې راغلی دي. خو د هغې خو څنګه چې پاکستان هم د هندوستان نه اوس غواړي ثبوت، دغه شانتې وته هغه ویلي دي چې ته بل د بل نه ثبوت غواړي نو راشه موږ عدالت ته راکاږه او ثبوت راوړه، ثبوت راوړه په عدالت کې ورکه، ما د عدالت د لارې چې څه سزا وي، د غدار سزا وي، چې په کوم تور باندې تاسو په موږ ثبوتونه یعنی راوړل او ثابت هم کړل، د هغې د لاندې راته سزا راکوي.
ډېره مننه بیروز خان صاحب تاسو.
مننه.
ګران اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی، اوس هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تاوتریخوالي وروستو پاکستان او هند دواړو خپل فضايي حدود تړلي وو. هند بیا تېره ورځ پرانیستې، خو پاکستان د فضايي چارو اداره یا سیول ایویشن اتارټي وایي چې د دوو ورځو پرله پسې تړلو وروسته به د جمعې په ورځ په ځایي وخت یو بجه د هیواد فضايي حدود د هر ډول پروازونو لپاره پرانیزي. هم په دې موضوع نور تفصیل اورو. زموږ همکار صدقه جان صاحب د وخت سټوډیو کې ناست دی. صدقه صاحب په خیر راغلې.
ډېره مهرباني
صدقه صاحب. څه تفصیل دی د دغه فضايي حدود یا د لارو د پرانیستو د پاکستان؟
یو خو سرنګ چې تاسو ووایئ چې سیول ایویشن د پاکستان د اعلان کړی دی چې سبا به تر یوې بجې پورې د پاکستان فضايي حدود پرانستل شي، خو د تیرو دوو ورځو راسې تر ننه پورې پروازونه بند وو، د پاکستان فضايي حدود تړلی شوي وو، او د دې په وجه باندې د زرګونو په شمېره کې خلک چې دي مسافر چې دي هغه ایسارو او پسونو پروازونه ځنډیدلي وو. د نیوی دلی او اسلام آباد نه د وی او ای خبریالانو عائشه تنظیم او انجانا پرسرا پاش ریشا په خپلو رپورټونو کې ویلي چې د تایلند ایئرلاینز 15,000 مسافر چې دی هغه ایسار شي، دغه د تایلند ایئرلاینز پروازونه تایلند نه یورپ ته چیزی نه د پاکستان فضايي حدود په لار ځي، نو د دې د تړل کېدو په وجه باندې دغه مسافر ایسار شوي وو. خو بیا چین تای ایرلند ایئرلاینز ته اجازه ورکړو چې د چین په فضايي حدود تللی شي، نو هغه بیا پروازونه شروع شول. خو سنگاپور او برټش سنگاپور ایئرلاینز او برټش ایئرویز دی د پاکستان په متبادلو لارو باندې خپل پروازونه بوتلل یورپ ته د ایشیا نه، نو دا خو د پروازونو صورتحال خپل سیول ایویشن د پاکستان ویلي چې د 500 پورې داسې پروازونه چې پاکستان ته براتلل یا بتلل نو هغه یا متاثره شوي دي، ځنډیدلي دي، او یا منسوخ کړی شوي او یا ته د دغه فیصلې نه متاثره شوي دي. د دې ترڅنګ د ګاډو د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د سمجوتا ایکسپرس په نوم چې کوم ریل ګاډي چلیږي هغه هم نن د لاهور نه تلونکي او سهار نن سهار خو د ریلوی یو لوړ رتبه چارواکي د وی وی اردو څنګه ته ویلي دي چې دغه ګاډي نن نو لاړ. دغه چارواکي دا هم ویل چې په عمومي توګه په دغه ریل ګاډي کې د 500 تر 1000 پورې مسافر سفر کوي، خو په نن په دغه ورځ نن په دغه ګاډي کې یوازې 1400 کسانو ټیکټونه اخستي وو. د لاهور او د نیوی دلی ترمنځ د بس دوستي بس سرویس په نوم یو بس هم چلیږي، هغه نن د معمول سره تللی وو، خو یوازې 3 مسافرو په دغه بس کې. نو دا چې تاوتریخوالی د هندوستان او پاکستان ترمنځ هغې په وجه باندې کوم سفری چې کوم سہولتونه دي هغې ته څه نقصان رسېد دا لنډ شن حال
او تمه ده چې دغه تاوتریخوالی څنګه کمیږي، نو دغه سفری بندیزونه او یا دا کم ځنډ چې پکې راغلی دا به هم ختم شي.
بالکل، او حالات په معمول ته راشي. لاهور کې هندوستان ته تلونکي د هندوستان مہاراشٹرا ریاست ته تلونکي د هندوستان شهري محمد یونس وی وی اردو څنګه ته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي په نتیجه کې عام ولس د مشکلاتو سره مخامخ کی.
ډیر مننه صدقه
صاحب. مهرباني.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې سه کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول
په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
گران اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈی ریڈیو او ٹی وی دے خدم اردن کو دا پاکستان او ہند ترمینزا دا تازہ کڑکیچ سرا کئیو خورا دوانو حوادونو ترمینزا تا تریخوال سیوا شوے دے دا دوانو حوادونو پوزونو ہم تیار دی او دا دوانو حوادونو پوزیانو بیلی دی چھ دی ہر قسم حالاتو تا تیاری نیولی دی سرا دے اپا کشمیر کی بیا حالات زیاد کڑکیچن دی دا کشمیر دا پاکستان دا ورقیلان دی کشمیر کی چرتا چھ تیر دو رز راسے دا سی رپورٹون را روان دی دا مطبوعات لخوانا او بیا دا پاکستان پوز ہم بیلی دی چھ دغلتا دا پولی بل خوانا د هندوستان له خوانا ډز شوی دی چې په کسلور کس وجل شوی دی دغلته پولی ته نږدې چې کمی سیمه علاقې دي دا غینه بیا ګن شمیر خلک په کړه کولو هم مجبور شوی دی دغه خلک د کمو کمو کلو او کمو سیمو نه چرته روان دي. تفصیل د ډیو ریډیو خبريال احسان محمد خان زموږ همکار بارکوال میاخیل ته ویلو په شریکه یو
دغه د پولی سره نزدې چې کومې سیمې دي په دغه کې د ټولو زیات زبرومې ویم چې کوم چکوټي کله ده او چکوټي سېکټر په نوم هم یادېږي دغه د جیلم په وادي کې راځي. دغه چکوټي زاینا په غنښمیره کې خلک راوتلې او دی زیاتره بیا مظفر آباد ته رسیدلې دي کوم چې د پاکستان د ولکې لاندې د کشمیر سرحد ده دغه ځای ته رسیدلې. دغه ډول بیا چې کوم کلانا دا کلانا یا میرابا کوټ د دغه ځای نه هم خلک به کور شوی د دغه ځای نه خپل پری خودي دي او کلانا زبا ویم چې دا د پاکستان د ولکې لاندې د کشمیر صدر اعظم چې کوم دی راجا فاروق هیدر دا دغه انتخابي حلقه ده. نو دغه خلکو د پاره بیا په چیکار کې سرکاري ودانی سکولونه یا دغه شام چې کوم نور ودانی دي هغه هم خالی کړی شوی دي او دي تا غ ځای نه ور کړی شوی دي. خو بیا هم په دې کې زیات خلک چې دی هغه تاسې دي چې د خپل خپل وانو یا مظفر آباد طرف ته هڅه کړي چې د غزې ته ورسي. په دې کې زیات خلک بیا داسې هم دي چې هغه تیر شپه راوتلي دغه کله چې د جګړې لغویره نور هم زیاته شوي او په پوله باندې کومې ډزې دي یا توپې ورېدلې دي دغه وجې زیات خلک بیا مظفر آباد ته هم راغلي او د ګاډو یا د موټر وسره هم کوم انتظام نه و. د پاکستان د حکومت لخوا یا د پاکستان د ولکې لاندې د کشمیر کوم حکومت د هغې لخوا دي ته خبرداري هم ورکړل شوی وو او بیا دغه خلک چې دی د ویری لوجې یا چې دغه تای کوم صورت حال په نظر راته وته دغه وجې ادا بیا به کورشي دی. په دې کې د چکوټي نه هم خلک راغلي زیات شمیره کې خور سره ور سره بیا بمبر زبیا د کم دا بمبر هغه ځای دی چته کې چې 13 ورځ د پاکستان هوایي ځواکونو د هند الوتکه غورځولې دغه ځای نه هم بیا خلک به کورشوي یا خپل کورونه کې خودي دي او بیا میرپور دې ته نږدې پریوزي دغه بیا میرپور ته رسیدلې دي. دغه ډول بیا د تیتا پان په نوم چې کوم ځای یادېږي کوټلي دغه ځای نه هم بیا خلک راوتلې او دغه زبې یاد کم چې تیتا پان هم هغه ځای دی چې د تبيخي مخامخ لاین اپ کنټرول یا پوله ده او هندي ځواکونه هم ښکاریږي. خو په دې کې وادي نیلم چې دا په دې کې خو کوم ډزې چې دي د ځایي اوسیدونکو په وینا باندې چې حالات چې دي لا دومره خراب شوي نه دي د هند د ځواکونو لخوا دغه ځای نه دی په نخښه کړی شوی یا دغه لته کوم داسې ګوله بارود چې دی هغه نه دی پریوتی. خو بیا هم ویاره زیاته شوی او نیلم ویدی وادي دا هغه ځای دی چې دغه لاندې کوم مرکزی سړک دی چې کوم مرکزی سړک مظفر آباد اړخ ته راغلی دی دا بیا ځای په ځای باندې داسې دی چې مینس کې سیند دی او د سیند نه مخامخ بیا د هندي ځواکونو پوستې دي نو په داسې صورتحال کې دا وړاندې هم چې کله دغه شان صورتحال راغلی دا بیا داسې وي چې د نیلم وادي کوم خلک وي دا بیا هلته کې ایسار شي، د دې دغه یوازینی مرکزي سړک کومه لار ده، دا بیا د هغه ویرې چې مخامخ بیا د هندي ځواکونو پوستې دي، بیا په دې باندې تګ راتګ چې وي هغه هم ډېر کم کړی شي، او همدغه شان اوسني وار هم شوی ده چې دغه تګ راتګ هم نشته. د مظفر آباد له اړخ نه هم ګاډو ته یو نیم ګاډی چې کوم وي موټر چې وي هغه ته اجازه ورکول کېږي د ورځې، خو د هغې ځای نه دغه خلک نشي کولی چې دي راوځي. البته دا ده چې تر دې وخت پورې د دغه ځای اوسیدونکي چې دي هغې وایي چې د هند د ځواکونو لخوا لا تر هغه په هغه کچه دغلته کوم بمباري یا داسې کوم اوس نه لیدل کېږي، خو بیا هم دغه خطره او یره موجود ده، او دغه خلک چې دی دا نشي کولی چې دي
راوزی. احسان، پاکستان تیر ورځ له هند سره د شخړې په نتیجه کې د لنډ وخت لپاره د خپل فضائي حدود تړلو اعلان هم کړی وو چې لکبالې له پاکستان د باندې او پاکستان ته دننه د نړیوالو پروازونو د راتګ ځنډیدلی. اوس څه حالت، کم هوایي ډګرونه اوس هم تړلي دي یا پروازونه اوس هم ځنډیدلی دي کنه؟
دا څه د 13 ورځې دغه کوم اعلان کړي، او دا د هغې وروستو چې کله د هند کوم جنگل وتک او دای غرزولې، دا هغې وروستو بیا د پاکستان د سیول ایویشن له خوا بیا دغه امر شوی وو یا دغه قسم کوم نوټیفیکیشن جاری کړی و چې د پاکستان د پاسه چې کوم فضايي حدونه دي دا به نه پکارول کېږي، او د دې وروسته بیا د پاکستان کوم خپل چې کوم د پی آی اے کوم جازونه دي دا خو یو هم نه دی اوچت شوی، خو په جزوي توګه باندې نن ورځ دغه ځنګ چې وو دا اوچت کړی شوی وو، او د پېښور څخه سعودي عربستان ته یو جهاز وتلی، یو دوحه ته او یو رسم الخیمه متحده عرب ایالاتونو ته یو جهاز وتلی، بل د سعودي ایرلاین یو کراچای نه هغه وتلی، هغه تشو په هغه کې مسافر نه و، خو هغه یوازینی کوم د سعودي ایرلاین چې کوم جهاز وو هغه د کراچای نه هغه هم وکړل شوی، هغه ته اجازه ورکړی و. دغه ډول بیا د ملتان هم یو جهاز چې دی هغه وتلی دی، خو دا یوازې هم هغه چې کوم بهر هیوادونو ته تللي کوم جهازونه دي هغه دي، او دا د پی آی اے نه دي د پاکستان نه، بلکې دا د نورو هیوادونو چې کوم جهازونه دا صرف یوازې هم هغې ته دغه اجازه ورکړل شوې وه. خو بیا هم سیول ایویشن چې دی د خپل په افشل کوم د ټویټر کوم د هغې پاڼه د هغې باندې دغه صورتحال ښودلی، او رومبه نن سهار 15 بجو پورې دغه ځنډ خو د بیا په دویم ځلې دا ویل چې د 8 بجو پورې نن د سهار دغه ځنډ وي، او د پاکستان فضايي دونه چې دی دا باندې په کارول کیږي، خو وروسته بیا د سبا غرمې پورې نن یو وار بیا دغه د پاکستان فضايي دونه چې دی دا باندې کړی شوی دی تړلې دي، او چاته هم اجازه په دغه منځنی وخت کې نه ورکول کیږي. دغه بیا درېمو ورشي، خو په دې کې زیاتره د افغانستان نه کوم جازونه وزی هغه زیات متاثر شوی دی، ځکه چې هغه زیات جازونه چې د افغانستان نه کوم وزی هغه د پاکستان هوایی کوم یا فضايي کوم هدونه دی هغه کاروي، نو زیات د افغانستان نه، بیا دغه شان کوم چې د تایلند یا د بنکاک د هغه نه کوم جازونه وزی هغه هم زیات
دغه تر اوسه پورې د فضايي حدود باندې د بندیز تر اوسه پورې لا دوام لري. احسان محمد خان، لتا سي ډیره مننه.
ستاسو هم مننه.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا دی وی ریډیو، دا څنګه چې تاسو د احسان محمد خان نه تفصیل واورېدو، کشمیر کې د پاکستان او هند ترمنځ د 13 ورځو نه چې کوم اړې غړي روان دي، دغه د وژنې چې کوم خلک د کوم سیمو نه به کور شوې، دغه تفصیل په اخر کې تاسو بیا د فضايي حدود خبر واورې ده. خو د پاکستان د فضايي حدود یا فضايي چارو ادارې سویل ایویشن اتارټي ویلي دي چې دوه ورځو پر لپسې تړون وروسته به سبا له هند جمعې په ورځ د ورځې یو بجا د هیواد فضايي حدونه د هر ډول پروازونو لپاره پرانستل شي. اوس هم د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د دواړو هیوادونو چې کوم اقتصاد دی یا د ونډو بازارونه دي، سټاک مارکیټ چې وته په هغه سره اغیز شوه دی، او د دې سره سره پاکستان د نن اقتصادي کړکیچ، ځکه پاکستان وړاندې د اقتصادي کړکیچ سره مخونه د دوه ورځو تاوتریخوالي د کړکیچ باندې ساغیس کړي. تفصیل د الیاس خان نه په ریپورت کې اورو.
د پاکستان او هند ترمنځ راپورته شوی کړکیچ د دواړو هیوادونو په سټاک ایکسچینجونو یا د ونډو بازارونو هم اغیزمند کړی دی، او د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د پاکستانی جنگي الوتکو د هند هولکې لاندې کشمیر کې د کامیابې کاروایۍ نه وروسته د هند ممبئی سټاک ایکسچینج کې سخت کمی ولیدل شو، او همدغه رنګ د پاکستان سټاک ایکسچینج هم په لاندې راتل ولیدل شول. د هندي ویبپاڼې انډیا ټی وی د راپورټ تر مخه ممبئی سټاک ایکسچینج انډیکس کې کاروبار په وخت د 600 پوائنٹونو پورې کمی ولیدل شو، او د ورځې کاروبار ختمېدو پورې دا تر 8.29 پوائنٹ پورې راکم شو. همدغه رنګ تیر ورځ د هندي جنگي الوتکو لخوا د پولي سرغړونې نه وروسته پاکستان د جوابي کاروي کولو عزم ښودلی و، او د دې اثر هم په ممبئی سټاک ایکسچینج وغورځېدو او دې کې کاروبار سخت اغیزمند شو. بلخوا پاکستان سټاک ایکسچینج هم د پولي د کړکیچ له وجې اغیزمند شو، او د کاروبار پر ورځ دې کې د 128 پوائنٹونو کمی راغلو. کې اے سی انډیکس کې کاروبار د 18,021 پوائنٹونو سره اوشو، او دې کې د کاروبار په وخت د 1,421 پوائنٹونو کمی ولیدل شو. د دې نه وروسته مارکیټ کې تیزی ولیدل شو، او پاکستان سټاک ایکسچینج خپل پوزیشن مستحکم کړو. خو بیا هم کې اے سی سټاک ایکسچینج د 1,22 پوائنٹونو کمی سره بند شو. د تاجرانو او د ونډو د مارکیټ د کارپوهانو وینا ده چې د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ له وجې د دواړو هیوادونو سټاک ایکسچینجونه د مندی ښکار دی. دیوا ریډیو چې د راپورته شوي کړکیچ په سټاک ایکسچینجونو او کاروبار باندې د اثر په اړه فارکس ایسوسیشن صدر ملک بوستان نه پوښتل، نو هغه وایي
اس کا اثر یہ دیکھے دونوں ملک جی سٹاک بری طرح کریشی ہو چکی ہے دوسرے سلسلہ اس میں، اور کاروبار تباہ ہو چکا. میں سمجھتا ہوں پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہم جنگ کی طرف نہ جائیں، اور جنگ جیسے عمران خان صاحب نے کل بھی میسج دیا ہے، پہلے بھی میسج دیا ہے کہ جنگ ایک دفعہ شروع ہو جاتی ہے پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گی، ہم امن چاہتے ہیں. جو
ددی کڑکیچ اثر داو شو چې د دواړو هیوادونو د ونډو بازارونه پخکتا راو غورځیدل او کاروبار تباہ شوی دی. د دوی ویناو چې پاکستان هسی کوي چې حالات جنگ پلو لړن شي، څنګه چې وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خبرو اترو د لارې دا مسله حل کولو پیغام ورکړی دی، د اوی چې زه غنم چې هند ته د دې پیغام نه ګټه ترلاسه کول پکار دي، ولی چې دواړه هیوادونه ایټمی طاقتونه هم دي. د ملک بوستان ویناو چې د نړۍ نیمه آبادی په دې سیمه کې اوسیږي، او موږ که چېرې د جنگ پر ځای امن په لولاړو نو ټوله سیمه به د دې وجې پرمختګ وکړي. د اوی چې د امن نه بغیر موږ ترقی نشو کولی. هم د دې سوال ته په ځواب کې د فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری د یو پخوانی مرستیال صدر ریاض خټک ویناوه
دی چې انډیا سره چې څوک ته عمران خان ورته مش په ملسر هغه ته میسج دی امن میسج ویر کو هغه هغه ونه منو هغه ته کو کو لا آرټیفیشل تور بنی مستاک ایکسچینج داون رالو خو چې دی بی فټډ جواب ورته پنځ دی ویر کو کنه د چیر او د خلکو مورال بشت شو نو اوس موږ سټاک ایکسچینج به چتی دی بلکې خلک هم دا غواړي چې موږ په دې کنټریبیوشن کو حکومت داسې رائټ ډیسیژن کو.
بلخوا د سټاک ایکسچینج په پرتلا د دوړو هیوادونو په کرنسی د دې کړکیچ څخه خاص اثر نه دی پریوته، او هم د تیرې اونۍ پرنګ د پاکستانی روپۍ بیا د ډالر په مقابله کې 1.1 او د هندي روپۍ بیا 1.0 روپۍ ریکارډ شوې ده.
ګران اردوونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه ده. تاسو د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ پنې غوړې د هند پاکستان وروستو وسزو د سولې خبرو تر ته، او دغه خبرې اترې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ په دوه کې شوې دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او افغان طالبانو ترمنځ په قطر کې پرلپسې 5مه غونډه د 2 ورځو لپاره ځنډیدلې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سویل شاهین رسنیو ته ویلي په مذاکراتو کې د 2 ورځنی ځنډ هدف په خبرو کې د ښکېل اړخونو آرام او صلاح مشورې کول دي. طالبانو او امریکایي استازو دواړه دغه خبرې ګټورې بللې. زلمی خلیلزاد په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې سولې ته د رسیدو او د یو بل د پوهېدو په مقصد د خبرو په برخه کې په مزه دوامداره ګامونه اخلي. هم په دې موضوع تفصیلي حال زموږ همکار مجاهد زواد په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د قطر په دوحه کې له طالبانو سره روانې خبرې ګټورې دي، او زیاتوي چې موږ د سولې پر لور ورو خو ځواکمن ګامونه اخلو. خلیلزاد په خپل ټویټر باندې دا هم لیکلی چې په دوحه کې د سولې د خبرو له دوام سره په کابل کې هم د یو ملي ټیم د جوړولو په برخه کې پرمختګ شوی ترڅو د افغانانو ترمنځ خبرو او بیا له طالبانو سره خبرو ته ورننوسی. خلیلزاد په خپل دریم ټویټ کې دا هم لیکلی چې په دوحه کې به دواړه غاړې په راتلونکو دوه ورځو کې په خپلو کې سره خبري وکړي او د شنبې یا خالی په ورځ به بیرته سره راټول شي. خاغلی خلیلزاد دا هم لیکلی څلور واړه مهمې مسلې د خبرو د میز پر سر پرتې دي. په دغو مسلو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل، له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول، له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبري او په افغانستان کې د اوربند مسله شامله ده. د طالبانو ویاند ویلي د دواړو خواوو تخنیکي ډلې به اوس په جلا خبرو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې کار وکړي. د طالبانو د مذاکره کوونکي ډلې ویاند سهیل شاهین وویل له امریکایي مذاکره کوونکو سره خبرې ښې وي او دوی سم لوري ته روان دي.
We have two core issues. The withdrawal of all foreign forces from Afghanistan is a core issue for us.
موږ دوه مهمې مسلې لرو. له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل راته یو بنسټیزه مسله ده او امریکایي لوري ته دا ډیره مهمه مسله ده چې د افغانستان خاوره به د امریکایانو او د هغوی د متحدینو پر ضد نه کارول کیږي.
په قطر کې د امریکایانو او طالب استادو ترمنځ د تیر اوړي راهیسې کله چې واشنگټن له طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې پیل کړي دا پنځم ځل خبرې دي. امریکا وایي دغه خبرې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرو ته لار هواره شي. په افغانستان کې د سولې روانې خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ملګرو ملتونو په یوه راپور کې چې د دې اونۍ په سر کې خپور شوی راغلی دي، تیر کال له جګړو سره تړلو پیښو کې په افغانستان کې تقریبا 3000 ملکی وګړي وژل شوي دي.
ګران اردوونکو، دا ډیوه ریډیو او ټی وی ده. د افغانستان صدر اشرف غنی وایي د افغانستان امن، سوله او ثبات د سیمې او نړۍ په ګټه کې دی. اشرف غنی د سیمې او نړۍ غوښتنه هم کړې ده چې د سولې په راوستو کې دی د افغانستان مرسته وکړي. نوموړي ویلي افغان ښځې شاته تګ نه غواړي او طالبان باید د سولې او د افغانستان د پرمختګ په لړ کې د افغان ښځو پوښتنو ته ځواب ورکړي. تفصیلي حال د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغان سولې د تضمین په چارو کې مرسته وکړي. اشرف غنی جنگ بس د تسریک لاندې د سولې لپاره د افغان ښځو د ملي اجماع په غونډه کې وویل چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ګټه ده. نوموړي وویل دای وای د سولې په تضمین کې مرسته وکړي د افغانستان امن د ټولې نړۍ او منطقې په ګټه ده. افغانستان په تضاد کې نه دی، افغانستان همغږي او همکاري غواړي، خو د سولې پروسی ملکیت باید د افغانستان له مشروع حکومت سره وي. اشرف غنی زیاته کړه افغان ښځې طالبانو ته وزي پیغام لري او پر وینا یې حق ادا دی چې روانه جګړه افغان وژنه نه دی توجیه کړي چې کوم هدف لپاره جګړه کوي. اشرف غنی وایي که د افغان ولس وینه به خلکیږي باید په پایله کې تلپاتې سوله رامنځته شي. افغان ښځې شاتګ نه غواړي.
اما خپل ټولنه ته که نظر ونه کوي سوله خو په چا سره کیږي؟ او دوی ته غوږ ونیسئ، دوی ته نه پوښتنې لري. سبا موږ مجبور یو یو بل ته قانع کړو چې دا وینه که بخو په نتیجې کې تلپایه سوله به راسي. دلته واضح پوښتنې دي او تلپایه سوله تعریف کړو.
اشرف غنی وایي باید یو بل وزغمو او په جګړه کې ټولې ښکېلې اړخونه د افغانستان د میرمنو نظریاتو ته درناوی کوي. د سولې لپاره د افغان ښځو ملي اجماع په غونډه کې یو شمېر میرمنو هم وینا وکړه. وویل چې سوله غواړي خو نه باید په هر قیمت. افغان ښځو ویلې د یوې داسې سولې ملاتړ کوي چې په تېرو 12 کلونو کې د افغان میرمنو لاسته راوړنې او د هیواد پرمختګ په هره برخه کې د فعالې ونډې ورکولو ضمانت شوی وي. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوه ریډیو، افغانستان.
ګر ګران اردوونکو اوس هم ستاسو پام را ګرځو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر ترمنځ د ملاقات په حقلا یو رپورټ ته د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جان اون ترمنځ په ویتنام کې دویمه ناسته په شمالي کوریا د امریکایي بندیزونو د لرې کولو په سر د اختلاف له وجې به له کومې نتیجې پای ته رسېدلې ده. صدر ټرمپ نن د ویتنام په پایتخت هنوی کې خبریالانو ته وویل چې کیم جان اون ورسره غوښتلی دي چې په شمالي کوریا لګیدلي بندیزونه دي په مکمل توګه لرې کړی شي او وایي چې امریکا دا کار داسې نشي کولی. په دې اړه د وایس اف امریکا تفصیلي حال زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د زیارت په ورځ په ویتنام کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د جوهري وسلو په سر د روانو خبرو نه پاسېدلې او ویلي دي کله کله داسې وخت راشي چې بیا د خبرو نه پاسېدل پکار وي.
تاسو تل د خبرو نه اوچتېدلو لپاره ځان تیار ساتل پکار وي. د پریکړې ټول کاغذونه د سخت لپاره تیار وو او هم نن به ما د سخت کوو خو خبره روانه شوه.
صدر ټرمپ ویلی د شمالي کوریا مشر کیمپ شرط دا وو چې وړاندې د امریکا خپل ټول بندیزونه اوچت کړي نو دی به بیا هله خپل جوهري پروګرام وتړي، خو صدر ترامپ وایي امریکا داسې نشو کولی. صدر ترامپ د ویتنام پایتخت هنووی کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د جوهري وسلو په سر دا دویمه غونډه وه چې په دویمه ورځ د خپل وخت نه وړاندې بغیر له څه نتیجې ختمه شوه. د دغې غونډې وروسته صدر ترامپ د یو خبري کانفرنس په وخت خبریالانو ته وویل د تیره شپه د کیم سره ډېرې ګټورې خبرې شوې وې.
Speed is not that important to me. I very much appreciate no testing of nuclear rockets, missiles, any of it. Very much appreciate it. And Chairman Kim and I had a great talk about that last night. I'd let him say
زه د شمالي کوریا سره د لوزنامې لپاره تعدین کوم. زه په دې خبره خوشاله یم چې شمالي کوریا جوهري وسلې او میزایلونه نازمایي.
د صدر ترامپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خبرې اترې په داسې وخت کې بې نتیجې ختم شوې دي چې د امریکا وتلې ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي دلته په کانګرس کې د ښاغلي ترامپ پخوانی وکیل مایکل کوهن د صدر په ضد گواهی ورکوله او په هغه یو شمیر تورونه لګولي. صدر ترامپ د خپل پخوانی وکیل کوهن د گواهی دروغجنه بللې ده.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی د اوسم یو ویډیو رپورټ تاسو وړاندې کوو. قدر من اردوونکو د پاکستان تیر چیف جسټس یا ستر قاضي ثاقب نثار چې په پاکستان کې د ډیمونو جوړولو لپاره د چندو یو مهم هم شروع کړی او د دغه مهم شروع کولو په وخت کې هم په نیوکه نوموړي باندې ډېر زیاتې نیوکې کېدې. یو څو ورځې وړاندې په لاهور کې یو ادبي میله کې د وینا په وخت ویلي چې د دغه مهم د ډیمونو جوړولو لپاره نه د ډیمونو په حق لا په خلکو کې د پوها او آگاهی پیدا کولو د پاره شروع کړي. په دغه بیان بیا پاکستان کې سخت خبرګون هم مخې ته راغلی دی او ګڼ شمېر خلک وایي چې دغه کمې پیسې چې په دغه کمپاین کې جمع شوي دي یا راغونډ شوي دي په دغه به څه کوي. هم په دغه موضوع باندې بیانن د ډیوه ریډیو خبریال عبدالرزاق په پېښور کې د وکیلانو سره خبرې کړي دي او دغه خبرګون راغستی. راځئ چې په شریکې وګورو.
په هیواد کې د بجلی په بحران قابو موندلو او راتلونکو لپاره اوبه ذخیره کولو په غرض د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او تیر چیف جسټس میا ثاقب نثار د ممند او د امیر باشا ډیم جوړولو لپاره د چندې مهم شروع کړی وو. ولې تیر ورځ د لاهور ادبي میلې په محل چې کله د چیف جسټس میا ثاقب نثار نه د ډیمونو د چندې په اړه وپوښتل شو نو د هغه وینا و چې دغه چنده د ډیمونو او د اوبو اهمیت په اړه خلکو د پوهاوي لپاره په استعمال کې کارولی شي. د پېښور های کورټ وکیل فرهاد افریدی وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل د پخوانی مشر قاضي دغه بیان سره خلک د مایوسۍ ښکار شوي دي او دا چې په مستقبل کې به عام اولس داسې قسم چندو کې د حکومت مرسته نه کوي.
د کام ته د بیدارې په ځای د اغې د کام د سوکالې کې چې د خلکو به کومه برخه وا د اغې نه د نفرت پیدا کولو کوشش پکې کړي دي. پاغې کې دوه قسمه چاندې راغلي، یو د خلکو په خپل خو خور کړي دي بل یې د مختلف محکمو د نوکرانو نه یو داغې د تنخواګانو یو مخصوص مقدار هغه ته کټ کړي دي او هغه د ډیم فند اکاونټ کې جمع کېدو په هیله باندې هغه خلکو نه محروم شوي دي د خپلو پیسو نه. نو هغه خلکو کې هم اوس یو تو تریخوالی پیدا شه.
اجاز ممند ایډوکیټ ډیوته ویل په نړۍ کې چې څومره ډیمونه جوړ شوي دي هغه د هر یو ملک ریاست د خپل فنډ نه تعمیر کړی دي او دا چې په چندو جمع کولو سره ډیمونه نشي جوړېدلې.
ډیمونه د ریاست د خزانې نه جوړیږي او په کار د چې ریاست به دې معنی فوراً کار شروع کړي. دومره فنډ نن را روان دی د بهر نه، دومره قرضې نن د بهر نه را روانې دي چې په هغه کې د دې حساب باقاعده کېدای شي. د خلکو اعتماد ته خو نقصان ورسېدو، خلکو کې خدا مایوسي رااله او د پاکستان د آئین آرټیکل 199 د لاندې دغه خلکو ته دا اختیار شته چې هغه راشي د ریټ په شکل کې او هغه وي چې مونږ چې کوم پیسې ورکړي دا مونږ ته واپس راکړي شي، ځکه چې دا مونږ د اویرنس لپاره نه ورکړي.
د ډیمونو د چندې لپاره باقاعده بانک اکاونټ جوړ کړل شوی او هر یو بانک مخې ته بینرې لګولې شوی چې پکې د خلکو نه د چندې جمع کولو غوښتنه شوی. د یادو ډیمونو جوړولو باندې نږدې 1500 ارب روپۍ لګښت راځي، ولې په چنده کې سکم 10 ارب روپۍ را جمع کړل شوی دي. په هیواد کې د ډیمونو جوړولو اهمیت په اړه د پېښور زرعي پوهنتون واټر منیجمنت څانګې مشر پروفیسر ډاکټر ګلدراز ډیوته ویل ورسک ډیم کې د اوبو جمع کولو صلاحیت ختم شوی دی او تر بیل ډیم کې هم د لږو اوبو جمع کولو گنجایش موجود دی، نو په کار د چې حکومت بغیر د څه تاخیر نه په نورو ډیمونو جوړولو کار شروع کړي.
زمونږ 80% اوبه دا په جولای اگست کې کیږي او دا 30% اوبه چې دي دا زمونږ د یخنۍ د بارانونو کیږي، نو د یخنۍ بارانونو سٹور کول او د ګرمۍ بارانونو اوبه په ډیمونو کې په دې کې سٹور کول دا به موږ ته ټول کال بجلی راکوي او ټول کال به د فصلونو لپاره اوبه خور هم راکوي او که د سکولو د اوبو ضرورت شو نو د ټریټمنټ نه پس د هغې چې صفایي نه پس هغه د سکولو اوبه قابلیږي چې په مستقبل کې به دې ضرورت زیاتي.
کارپوهان وایي چې موجوده وخت کې د هیواد هر یو وګړي ته 1000 کیوبیک میټر اوبه ملاویږي، ولې د یو تندرستې معاشرې د یو وګړي لپاره 3000 کیوبیک میټر اوبه ضرورت وي. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
ګرانو اوریدونکو، دا ډیوه ریډیو ده. اوس هم د زمیندارو رونو د پوهې دپاره یو بل رپورټ او هغه هم په سټرابري باندې. قدرمن اوریدونکو، سټرابري هغه میوه ده چې د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې هم د 1300 کلونو راستې کرل کیږي او دغلته پیداوار هم ښه دی او ځایي زمیندار چا چې دغه تجربه کړې ده یا سټرابري کړې ده نو هغې وایي چې دی دغې کار ته خوشحاله هم دي. په دې اړه باندې یو خوندور رپورټ ملک وقاص را لیږلی، راځي چې په شریک کې وګورو.
یہ پیداوار د تیرو کلونو پنیز یو میاش مخ کې راغلی دی. کروندګر وایي چې باید د یخ باران او د چنینا پیداوار پنیولې شوې دی، خو بیا هم غټ مقدار کې میوه ته راغونډوي او خرڅوي. د سټرابري تخم د دیر ناراضي نو ورسره سید محمد خان د دیر ناراغلی دی چې د خپل بزغلی پیداوار اوینی. دی وایي چې دا تخم څنګه پیدا کیږي او په کم وخت کې کیږي.
دا خو سبب غره کې کیږي، دته وای ګروس، او ګروس چې کوم دی کنه دا وړې وړې دانی او دا غینا بیا دا دغه کې پیدا ور کوي. د دینا چې کوم دی هغه وړې دانی وشو کی او دا په داسې وخت کې شو کیږي چې دا منې او بیا دا دانی د دینا ته هم کوو کی نو د دینا بس دا بوتغلی خوارې شي.
د مړوندې کروندګر عمر د پیداوار په حق له اوه
یره جی او شو کد وخم ته وکړل او سخ کل بارانونه چنه ډیر زیات وشو بوټي ډیر زیات کمزور کړل جی.
د پټی څوکیدار او کروندګر شهریار وای چې باران نفس غند بوټي ډیر د تاوان ګرځي، خو د لاس سره غند بوټي او خل د خرچې نه بچ کوي.
راته والوي دلته په دی باندې سپرې وکي دا غند بوټي به ختم شي، هم موږ به سپرې باندې خرچ ډیر زیات راځي نو موږ به بس دلته ناس څوکیداری کوو دا غیا به تو بس دا غند بوټي دا به ختميږي.
په عامه توګه 400 کې مړوندې او سرخی کې د ډیر وخت نه د سټرابري کر کیږي او اوس نور هم زیات شوه دي چې یو خوندور او نغداور فصل دی. ملک وقاص خان، وایس اف امریکا، ډی ون نیوز، 400.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټی وی دا یو ساته خبرونه هم په دې ځای پای ته رسېږي. یو څو شیبو کې به شپه په خیر کې د ځوانانو چې کوم خبرونه دا به پیل کیږي. تاسو ته به نن وړاندې کوي زموږ همکاران مجاهد جواد او نایله محمد په دغه خبرونه کې برخه اخیستل مه هیروئ. ټلیفون نمبر 001202205003 سره د دې سیمې نړۍ تازه او مهم خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم موندلی شئ. مونږه په فیسبوک او ټویټر باندې زموږ ملګري شئ د ډیو ریډیو د ویب پاڼې او د فیسبوک او د ټویټر د پاڼې. زه شعیب زارا سره د خپل ټیم چې پکې پروډوسر ارشد علي او انجینیر واسکو او ډین شامل دي غواړو اجازت خوش په مناسب شاد روي الله پامان.